دوام خبره داده چې الته کې خدا خپل هغه ماشوم ناست نه ده چې ورنه پوښتنه وکړي چې ته دا سړی نیسې. هغه د پدر وکیل لارې نه راضي او ورته وایي چې زه د فلاني وکیل یم، پدر وکیل یم، او د هغه نکاز تلم داسه. نو دا غیر رسمی علما دا کار کوي او موږ دا خبره باندې مبارزه کړې علما ته ویلې په دو سیمینارونو کې چې یو تعهد علما نه اخستی چې موږ تاسو نور په دې ناروا وادو کې دند نخلو او نکاګانیم نتلو.
تاسو د وکیل مسلې ته اشاره وکړه، شاهدانی او یو بلتن بیالته د نکاح د پلار په نوم باندې حضور لري، ولې لکه نور اسلامي هیوادونه ملخ بل مستقیم لالک او جلی نه پوښتنه نه کوي چې په دې نکاح خوښ دي کنه؟ تاسو په دې عقله څه وایي؟
دا د محکمه دنده ده، قضا دنده ده. د موږ تاسو په مدني قانون کې دغه تصریح شوی دی، په دې کې د قانون مدني کې راغلی چې واده په هغه کې ثبت شي په یو رسمي نکاحت باندې. او هلته چې رسمي نکاحت وي او سند رسمي وي، وثیقه وي، او دا وثیقه باید د فامیلی محکمې له لارې نم ثبت شي او نکاح هلته کې وتل شي. دلته کې بیا هغه مشکل چې تاسو ور باندې اشاره کوي هغه نه کیږي، چې ماشوم نکاح نه تلل کیږي. یو خبره چې دې سره ډیر یعنی ارتباط لري، کلک ارتباط لري، هغه د ماشومانو د زیږیدو ثبت راجستان، ثبت ولدي. دا چې ثبت شي او محکمه ورته وایي چې راوله دا د ثبت د ولادت راوله،
بله،
خپله بیا دا محکمه پیږي چې دا د سوکلنده او سن د ازدواج ته رسیدلی که نه دی رسیدلی. نو دا دوه خبرې موږ خو کولی شو په دې کې یوازې آگاهي عامه ورکو او خلکو ته ووایو چې دا ثبت کې تاسو لومړی ولادتونه ثبت کې، دوهم د نکاحنامه رسمي واخلي د محکمې نه، او نکاحنامه په محکمه کې په محکمه احوال شخصیه کې تاسو ثبت کې. هلته کې بیا دا تاسو هغه مشکل چې تاسو ور باندې اشاره کوي هغه د منځزي.
بله، نو په خپله د حج او اوقاف وزارت په دې برخه کې ګر تاسو یو څه خبرې وکړلې، له دې زیات کار نه ده کړی؟
یوازې خبره مو دا ده چې علماو ته ووایو چې دا نکاح په دې مجلس کې حاضر نشي، په مجلس کې حاضر نشي، دې سره مبارزه وکړي او خلکو ته د منبر او د محراب له لارې نه عامه پوهاوی وکړي چې تر څو خلک دغه عمل ته آماده نشي.
بله، آیا داسې کوم څوک تاسو نه لرئ چې هغه له تاسو سره ثبت مي او بیا وروسته د داسې یو کار کړی چې د یو ماشوم نکاح تړلی تاسو خبر سوي مي؟ داسې کوم پیښه سره نه مخ سوي؟
نه، یعنی زه په صراحه سره وایم چې کوم علما چې موږ سره ثبت دي،
بله،
هغه هیڅ وخت داسې ناوړه او ناروا مجالسو ته نه ځي او داسې ناروا وادې ته نه حاضرېږي او هلته کې نکاح نه تړي.
هغه کسان چې په دغسې یو محفل کې کښېني د ماشوم نکاح تړي، تاسو په نظر دا څه رقم یو کس ده؟
هغه څوک د امام رسمي په صفت توظیف کوو چې هغه اسناد د څوارلسم د مدارس دینی ولري، فارغ د دارالعلوم وي، فارغ د شرایطو د پنځه وي. نو دا کسان چې اوس د علما په صفت چې خپله معالم نه ده او ملا نه ده او ځي داسې ناروا او ناوړه وادو ته ځي و هلته کې نکاح ته دي، دغه سړی فقط یوازې زه ویلی شم چې د پیسو مامورین به وي، د پیسو مامورین به وي، څه چې پیسې همغه سړی ورته ورکلی هغه راضي او نکاح ته لي. که د اسلام د عمومي احکامو نه، د فقه اسلامي د عمومي احکامو نه آگاهی ولری، هیڅ وخت دا نزی هغه جماعت او مجلس ته چې هغه کې ناروا عملی. مونږ در ریاست جمهوری نه غوښتی دی چې نور مساجد مونږ ته رسمي کی،
بله،
الحمدلله چې رئیس جمهور منلی او وزاره نور بست مونږ ته ورکړی. کله چې دا بستونه رسمي شي نور جماعتونه راضی دي مونږ د قیوداتو لاندې، یو پروګرام مو داده. دوهم، مونږ غواړو چې دغه سیمینارونه او ورکشاپونه پر مخ بیایو،
بله،
تر څو چې دا توسعه عمومي ولري او دا حادثه به تکرار نشي. دریم خبره دا ده چې مونږه غیر رسمي جماعتونه هم لرو، د یونیسف له لارې نه، د نورو مؤسساتو چې کومک کوي، غواړو چې دا ورکشاپونه سیمینارونه په ولایاتو کې دیر شي تر څو چې علما راشي او هلته کې عمومي زده وکړي او د دې له لارې نه بیا لاړ شي خپل جماعتونو اولته کې بیا خلکو سره خبرې وکړي.
په آخر کې په دې باندې خبرې وکړي، هغه کورنۍ چې دوی خپل واړه بچي او بل ته په نکاح کوي، غوته څه وایي؟ او هغه کسان چې مولا دي یا ځان ته په حساب علما وایي د یو ماشوم نکاح تړي، دوی ته څه وایي؟
یاره، دواړو دپاره یوه خبره لرم چې د ماشوم په حق له خدای نه ویریږي، و ولی دا ماشوم خپل روزګان لري لوړ لوړ برنامه په ذهن کې لري چې زالته کې رسېږم کجنه کې دی کالک دی اول خو کورنۍ باید خپل مسؤلیت د خپل ماشوم په حق کې ادا کړي او ماشوم ته حتی په دې ژوند کې داسې آزاد پرېږدي چې خپل پوښې چې زه سوکې او یو آزادی اسلامی شرعی اجتماعی چې مون منلې دی خپل قوانینو کې چې ماشومان ته ورکو هغه آزادی به سلب نشي دا وادي د دوی دغه آزادی سلبی دوهم خبره چې علما او تلرم یا ملایان او تلرم باید د فقه اسلامی او اساسات شریعت په اساس باید یو عمل وکي یو عالم چې چیرته یو کار کوي هغه کار ډیر خطرناک دی چې دی عامي سلی وکي نو هغه ته د ما پیام داده چې باید دویم لمړی د خدای نوریږي د ماشومان په حق له د نور وګړو په حق له او دوهم باید خپل زده کړه وکړي معلومات ولري فقهي کتاب مطالعه وکړي غت عالم ته لار شي ورته وایي چې دغه مسله باندې زه نه پیګم ما ته یو آگاهی راکه نو یما پیام دغه ده چې په دې حق لکه خپل معلومات لور کی په دې ناروا ناوړه مجالسو کې شرکت مونږ کی حتی زین دغه وادم حتی حرام ته رسیږي حتی حرام ته یو مسلمان چې ملای او ځان ملا بولی څنګه په دې حرام مجلس کې کینی
قدرمن دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د اوقاف وزارت د مشاور کرامت الله صدیق خبري واوریدې چې په کم عمر کې د ماشومانو د ودونو پاک لغیده
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
السلام علیکم د ورزش درنو مینوالو ستړي مسي پرونه ورزشي خبرونه کې د ونې مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به د هلمند ولایت د ورزش لمسول زلمی حسن سره مرکه واوري چې وای د ورزش اړوند مرکزی ادارې ورسره مرسته کوي
مستره مرکزی ادارې یا مرکزی حکومت د ورزش په برخه کې هیڅ نو همکاري نه کړي
محترم اوردونکو د خبرونه په لړ کې به د بوکسینګ ملي ټیم لوبغاړي زمری محمدي هم درو پیژنو
برازیل سره مسابقه میکړه د غټلې مې د انګلیس مملکتونو سره مې کفایت کړی دی هغه مې نک آوټ کړی دی 15 سلوستانې کې او امریکایي مې ماته تسلیم شوی دی ایرانی سوکوانې ماته تسلیم شوی دی
د خبرونه پروسی شي بو کې به د کرکټ په اړه معلومات هم در سره شریک کړو خو په پیل کې د تیر اونې مهم سپورتي خبرونه لمرزه احمد زیس خاورو احمد زیس په خیر له خبرونه ته کرت وایس چې د سپورت په ډګرونو کې تیر اونې څه تیرېدل
کاکر صاحب مننه د سلام وړاندې کولو سره قدرمنه اوریدونکو تیر اونې د سپورت په برخه کې مهم خبرونه وو اول دا چې شاین آسمای لوبډلې ته د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف د فوټبال د غوره لیگ سیالي روانې وي همدارس د مویتای د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي په نړیوالو سیالۍ کې د ګډون په هدف بیلاروس کې دی وسمهال او د غراس په هرات ولایت کې د جام سبس په نامه د فوټبال سیالي روانې دي د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسولین وای د شاین آسمای لوبډلې ته د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف د فوټبال لوبې د نیمه پای لوبې پړاو ته رسیدلې دي د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالۍ کې لسو ټیمونو ګډون کړی وو د ښاغلي روفي په خبره دغه سیالۍ په کابل کې ترسره شوې او لس ورځې دوام وکړ د مویتای د ملي ټیم درې لوبغاړي د مویتای په نړیوالو سیالۍ کې د ګډون په هدف بیلاروس ته ورسېدل د افغانستان د مویتای فدراسیون رئیس امیر حسین حسینی ازادي راډیو ته ویل چې د مویتای د ملي ټیم لوبغاړي دغه سیالۍ ته له تېرې یوې میاشتې راهیسې چمتو وو د مویتای نړیوالې سیالۍ چې اتیا هیوادونه پکې ګډون کوي د بیلاروس په مینسک کې پیل شوي او لس ورځې دوام کوي د افغانستان د تکواندو لوبډله په خپل شخصي لګښت د اسلامي هیوادونو په سیالۍ کې ګډون کوي د تکواندو فدراسیون مشر نجیب الله سکندر د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې په آذربایجان کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ کېدونکو سیالۍ کې د افغانستان د تکواندو لوبډلې 9 لوبغاړي او 2 روزونکي ګډون کوي د ښاغلي سکندر په خبره دغه سیالۍ به د روانې میلادي میاشتې پر 12مه نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 22مې به دوام وکړي د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ لپاره له تیرو سلور میشت رئیسی چمتوالی روان دی. په هرات ولایت کې د جام سبز په نامه د فوټبال سیالۍ روانې دي. د هرات د ورزشي امریت فنی او تخنیکي مدیر ضیاءالحق ضیاء ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو په لړ کې د ایران د استقلال تابعیت او د کندهار د فوټبال منتخب ټیم لوبه یو مساوي پای ته ورسوله. د هرات د فوټبال د جام سبز په سیالۍ کې د هرات او ایران څخه دوه ټیمونو همدارس له کابل او کندهار څخه یو ټیم ګډون کړی دی. دغه سیالۍ په هرات کې د مې په څلورمه پیل او یو اونۍ دوام کوي. د خبرونو پای
له مرزي احمدي څخه په مننه. د هلمند ولایت د ورزش مسؤل نواچ په کابل کې د ورزش اړوند اداري ورسره مرستنه کوي. د یاد ولایت د ورزش امیر زلمی حسن ازادي اړیټول چې په مرکز کې دوه سر اداري هم ډېر ستونزې جوړوي. په یاد ولایت کې مې د سپورت د وضعیت په اړه له ښاغلي حسن سره مرکه وکړه او وار له مخې مې په یاد ولایت کې د ورزش د وضعیت په اړه ورڅخه پوښتلې. ښاغلي حسن وویل
د هلمند ولایت کې ورزش ډېر د روس په حالت کې دی، ډېر د پرمختګ په حالت کې دی چې په هلمند کې زیاتې ورزشي رشته فعال دي چې ځوانان دلته مصروف دي، خپل ورزشي فعالیتونه ترسره کوي. چې د هغه جملې څخه موږ د ویشو، کانکو، والیبال، فوټبال، پرورشاندام، کرکټ او مختلفې رشتو څخه یادونه کولی شو چې په دې کې ځوانان مصروف دي او ځوانان دغه فعالیتونه ترسره کوي.
بله حسن صاحب، کله ته وایاست چې د مرکزی حکومت یا د مرکزی ادارو پاملرن دا رقم دغه جنگ ځپلی ولایت لکه هلمند چې دی څه ډول ده؟
زموږ سره مرکزی ادارې یا مرکزی حکومت د ورزش په برخه کې هیڅ نو همکاري نه ده کړې. چې صرف هغه عادي بودیجه او هغه عادي تخصیص یې موږ سره کړی دی. موږ به هغه باندې د کلنۍ چې څومره تخصیص یې موږ سره کړی دی، موږ په هغه باندې خپل روزمره چارې مخته بیایو. او بل دا چې د ورزش اداره چې ځوانان دلته زیات مصروفه دي، ځوانان ډېر شیانو ته اړتیا لري چې د هغه جملې څخه موږ ورزشي لوازم ته زیاته اړتیا لرو. دغه د درو کالو په جریان کې، د څلورو کالو په جریان کې زموږ سره مرکزي ادارې او مرکزي حکومت هیڅ نوه همکاري دانه ده کړې چې تر څو موږ دلته خپل ورزشکارانو ته زمینه مساعد کړو. په ځمن کې چې دا ستونزې شته، د ورزش لمن چې ده ورځ تر بلې نور په غځېدو ده، نور په پراخېدو ده، چې ولسوالۍ ته دا سرات کړی دي. موږ په ولسوالۍ دپاره په ولسوالۍ کې د دوی دپاره داسې منظم پلان نه لرو، منظم مدیریت نه لرو چې تر څو دا ځوانان موږ هلته راهنموت کړو او رهبري کړو، تر څو د دوی څخه یو سالم ورزشکاران وروزو دې ټولنې ته چې هوا هغه د هلمند په ساته یا په مرکز کې د هلمند فرمانګي سیالي وکړي. نو په دې ټکي کې رښتیا هم هلمند د هغو ولایتو څخه دی چې دا درې کاله په جریان کې یعنی هیڅ یو لباس ورزشي لوازم هم د دې ادارې سره مرسته نه شوی. او په ځمن کې نور امتیاز، هغه امتیازات چې نورو ولایتو ته ورکول کېږي، دې ولایت نه دی ورکول شوی. دا چې ولایت جنګ ځپلی ولایت دی چې د دې ولایت په ډېرو سیمو کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې جګړه ده. باید موږ د خپل ورزش د طریقه څخه، موږ خپل د ورزشکارانو طریقه څخه خپل د سولې پیغام ورسو ټولو وروڼو ته.
حسن صاحب، تاسو د امنیتي وضعیت په اړه راته وویل، امنیتي وضعیت څومره ناوړه اغېز پر ورزشکارانو او د ورزش پر بهیر کړی دی؟
امنیتي وضعیت نه یوازې پر ورزشکارانو باندې، بلکې پر ډېرو برخو باندې ناوړه اغېز کې، منفي اغېز کې. زموږ پر ورزشکارانو باندې ډېر منفي اغېز کړی دی چې موږ په د جنوبي هلمند په ولسوالۍ کې تقریبا په مرجی، نادالی، ګرمسیل، ناواکې، په ګریش کې موږ په دې ځای کې خپل ورزشي ټیمان درلودل، مختلفې رشتې مالده درلودې چې د والیبال ټیم فعال وي، د فوټبال ټیم فعال. هغه بیخي د سکوت سره مخ شوی دی. هغه چاته نشته چې یو دغه ډېره سخته صدمه ده چې زموږ ورزش ته رسېږي. او په ځمن کې بیا چې ورزش دی یو آزاد طبیعت غواړي، آزاد سوله د سولې ځوانان هلته درسته کې، ځکه چې ورزش دی د سولې کور دی. هلته خلک ډېر راټولېږي، مختلف اقوام راټولېږي، مختلف خلک راټولېږي.
په مرکز کې دوه سره د اولمپیک ادارې څومره پر ورزش او څومره د ورزش پر چارو باندې ناوړه اغېز کړی دی؟
زموږ دوغوند مشکلات او ستونزې د دغه امنیتي او د دې جنګو څخه دوغوند ستونزې او مشکلات نه دي لیدلې. لکه په مرکز کې چې زموږ په مرکزي اداراتو کې دغه مشکل رامنځته شوی دی چې یو څوک د اولمپیک ناری وي، بل څوک ناری وي، بل څوک د تربیتي بدني ناری وي، بل څوک د فوټبال د فدراسیون ناری وي. چې دغه ستونزې مشکلات ځکه چې دوی هلته په مرکز کې جوړې کړې دي، دې ستونزو اوس ولایاتو ته سرایت کړی دی. په ولایت کې ورزش د ډېرو ننګونو سره مخ دی او هغه یو شی همدا دی چې دغه د مرکزی د مرکز کې چې کوم داناسور دانه پیدا شوی ده هغه مرکزو ولایتو ته سرات کړی دی. دلته زموږ ډېرې رشتې اوس په جنجال کې لوېدلي دي، زموږ ورزشکاران په جنجال کې لوېدلي دي.
د لوبو له میدان خبرونه محترم اوریدونکو لزمري محمدي سره آشنا سي.
زمرای محمدی یو تند سوک وهنه دی از بخ ټیملی تقریبا په د سلور اتم کال کې ما ورز شروع کړی دی سوک وهنه. د 15 کال کې ما دغه د سوک وهنه ملي ټیم بری او شوم پکې او سم د سی دغه مسابقه تر اوسه دغه تقریبا لس کال کې یو یو لس کال کې دغه رشته تعقیبوم او پکې مې تر اوسه ډیره د سلاوار د مې پکې شته. تقریبا ما 15 لوبي کړی دی، 15 لوبي کې سلور ګټه پکې لرم. بلل مې دی برازیل سره مسابقه میکړه دا ګټلې مې دا انګلیس مملکتونو سره مې کې فایټ کړی دی، هغه مې نک اوټ کړی دی 15 سلوستانی کې. او امریکایي مې ماته تسلیم شوی دی، ایرانی سوکوهنه ماته تسلیم شوی دی. 100 کیلو وزن کې زه فایټ کوم، مسابقه کوم. تر اوسه په دې اولمپیک زموږ په افغانستان کې تر اوسه په دې 100 کیلو وزن کې او په وزن کې مونږ تر اوسه دا داسې بارلیا مونږ لاس کې نه دراوړی. او اولین ځل زخپلې مې کې او تاریخ مې په اولمپیک کې ثبت کړی دی. او اوس هم سم د سی فایټ لرم ان شاء الله په دې 12 تاریخ کې ما میاشت کې کلاب لرم. شاگردان تقریبا یو اتیا شاگرد لرم او د ټیم ملي شاگردان ما سره وسم تقریبا 15 کسان ما سره تمرین کوي. کوسم غوې فایټ کې وړم، که فایټ کوي غوې هم فایټ لري. سمیرای فراجی ده، سمیر دورانی ده، او زخپلې مې وحید ایدری خو جنیوال ده. دا خلک ما سره دي کوس د وزو ټیم ملي لري، وزبیات لري، او دوه ما سره تمرین کوي او دوی فایټ کې لګم. ورزش د سوله پیام لري او دغه خلک د همه د مغدغه ملت افغانستان اوس په ورزش کې جام سوی ده او راغون سوی دي. او دا یو ډیره ګټه لري.
بیا هم شرالاس محترم اردوونکو واصل وصال به د کرکټ د نړۍ د هغه بیوزله لوبغاړو په اړه معلومات راکړي چې اوس میلیونه راندي.
د کرکټ په نړۍ کې داسې ډېر لوبغاړي شته چې یو وخت یې هیڅ هم نه لرل، خو د کرکټ له برکته اوس هر څه لري. په دې برخه کې مو د داسې لوبغاړو د ژوند له حاله خبرو چې په خوای د روپۍ درک نه لګېده خو اوس یې د پیسو حساب نه کیږي. له دې ډلې لوبغاړو څخه هندي آل راونډر رویندرا جدیجا ده چې اوس مهال د کرکټ لوبې لوړو څوکو ته رسېدلی او د پیسو حساب نه کیږي. د نوموړي په اړه ویل کیږي چې مور یې نرسه او پلار یې چوکیدار وو، او کله چې د 14 کلن وو نو مور یې په یوه پیښه کې ژوند له لاسه ورکړ او له هغې وروسته یې کرکټ سره مینه کمه شوه. جدیجا د مور د غم له کبله ماته ونه منله، بیا یې کرکټ پیل کړ چې اوس مهال په ښه ځلیدو د کرکټ نړۍ یو مشهوره لوبغاړی شمیرل کیږي او هر کال د آی پی ایل او نورو سیالیو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کوي. آسټرالیا اوپنر ډیوډ وارنر هم له کرکټه مخکې په یو سټور کې کار کوو. د یو دکان په اندازه کوټه کې اوسېدو او د سات پر سر یې $12 ګټل، خو له کرکټ سره مینې او کامیابیده ورته د میلیونونو ډالرو د ګټلو چانس برابر کړ چې اوس مهال خپله په آسټرالیا کې په پانګونه بوخت دی. سویلي افریقایي خلاص تیز بالر ډیسټین چې کوم ورځ د خپل هیواد ملي لوبډلې لپاره غوره شو نو یوازې یوه جوړه بوټان یې لرل. د نوموړي په وینا د غریبۍ له کبله د دویم جوړ بوټانو وس نه لرلو چې بیا ورته د وخت لوبډل مشر شان پالک لخوا ورکړل شول. ویسټ انډیز بیرحمه لوبغاړی او د شلوریز کرکټ پاچا کریس ګیل هم ماشومتوب کې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره د نورو ماشومانو څخه بوتلونه غلا کول، خو اوس مهال د کال 15 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د کرکټ په نړۍ کې داسې ډېر نور لوبغاړي هم شته.
محترم اوریدونکو د دې اونۍ ورزشي خبرونه مو هم دومره وه، تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. د خدای په امان. د سپورت ډګرونه هم دا شان ګرم وي.